د مازیګر 4:30 شوې. زموږ غاګله آزادې رادیو اوري قدر منو اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې پروګرام لرو چې فرشته سحاق به د خبرونه قربانه وي. خو له هغه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي. په یو بیان کې چې پرون د امنیت شورا پر وپنه خپور شو، راغلی دی چې د پریکړه لیک د مسودې له مخې د یوناما ماموریت به د 2026 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شي. نن د کابو 20 په افغانستان کې د خبریال ملي ورځ او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په دې ورځ د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز په 1403 هجری لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه پر راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 102 پیښې ثبت کړې دي. د راپور له مخې په دې پیښو کې د واکمنې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له کبله د 500 خبریالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیت ځنډول هم شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په روان مریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال پرتله چې 109 شوې 40% زیاتې شوې دي. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کابل او تخار کې لسو طالبانو ته مرګ ژوبلې اړولې ده. د جبهې په جلا بیانونو کې ادعا کړې چې تیر شپه د کابل په خیرخانه مینه کې د طالبانو د غزمې پر موټر د دوی د ځواکونو په هدفي عملیاتو کې درې طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. او د یکشنبه په ماښام په تخار ولایت کې د طالبانو پر یو پوسته د دوی د برید پر مهال درې طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپل واک ډول دا ادعاوې نشي تاییدولی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو له لارې له سوریې سره د 300 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې. میرمن بایربوک نن په بروکسل کې وویل چې دا مرستې به د سوریې د انتقالي حکومت له دخالت پرته د دې هیواد خلکو ته ورکړل شي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې سبا به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي. تمه ده چې د ټرمپ او ولادیمیر پوتین خبرې به د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو متمرکز وي.
25 دقیقې.
دو خبرې دی، یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو زموږه آزادۍ رادیو نه اوري وس هم 25 دقیقې بس دی چې زه فرشته سحاک د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تمه ده نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دغه سازمان مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید لپاره د پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په 15 په خپل به پاڼه خپور کړي راپور کې ویلي وو چې دوی به د یونما ماموریت د مسودې د لومړي توبونو د بدلولو پرته د 2026 کال د مارچ تر 18 نیټې تمدید کړي. د دې شورا د راپور له مخې د دې مسودې په پریکړه لیک کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقونه، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، د ترهګرۍ ضد مبارزه، د نشي توکو قاچاق او د داخلي بيځای شوو وضعیت له مهمو موضوعاتو څخه دی. نن 25 دقیقې بحث زموږ په همدغه موضوع متمرکز دی چې په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شتون لري. د سیاسي چارو شنون کې هر یو خاغلی اساق اتمر او خاغلی میرویس اشفتر سره د خبرونه کې را سره دی. دوی نه به په دغه تړاو نورې پښتنې هم ولرو. هیله ده چې تاسو هم تر پای را سره اوسئ. قدرمنو میلمنو ته په پایل کې خرغلاست وایم. اتمر صاحب، په پایل بل تاسو وکړو کدا راته وایي چې سکال د یونما په پلانونو کې د تیرو کلونو په پرتله کوم بدلون راغلی دی؟ څنګه چې دوی په خپل راپور کې ویلي دي چې مساوده، همغه مساوده د خوای د افغانستان وضعیت ته په کتو سره باید د دوی په پلان کې تغییر وای او کنه؟
مننه فرشتگان خوری، تاسو ته جناب شفته صاحب ته و اوریدونکو ته سلامونه و نیکیلې. لکه چې تاسو په خپل تبصره کې اشاره وکړه، مسوده همغه دی، منتها سکال اولسم د مارچ کې دغه ماموریت دی او کال پوره کیږي او دوی د امنیت په شورا کې د یو بل کال دپاره دغه ماموریت غځوي. معمولا د یوناما ماموریت د افغانستان دپاره لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه دغه اقتصادي او انساني بحران دی، بشري وضع دی او همدغسې د بشر د حقوق نقص دی، د امنیت مسله دی، د ترهګرۍ مسله دی او همدغسې د ځینو ترهګرو ډلو شتون دی په افغانستان کې. نو دا هغه موارد دي چې په هغه باندې به په مجموعي توګه یو توافق رامنځته شي. خو یو خبره بل هم شته دی چې ځینې اختلافات هم په دغه غونډه کې احتمالا چې رابرسیر شي، او هغه مثلا د افغانستان د اوسني حکومت تعامل نړیوال سره او همدغسې د افغانستان د بانک دارایی منجمد کېدل، کوم چې اوس وخت کې دا منجمد دي، په دغه مواردو کې کېدای شي چې د اعضاو ترمنځ ځینې اختلافات تر سترګو شي. لیکن په مجموعي توګه هغه مسوده دی لکه چې نورو کلونو کې هغه تصویبېده دی او کال دپاره سږکال هم نن به په دې باندې غونډه وشي او نن به دغه فیصله په اغلب غمان کې تایید شي.
مننه اتمر صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. ورزو شفته صاحب، تاسو هم خبرونه ته خر اغلی. کده راته وایي چې د یونما فعالیتونه د طالبانو تر حاکمیت لاندې په دغه څو کلونو کې د څنګه ارزوي؟ آیا د افغانستان لپاره د خزو په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې، وامدار است په نورو برخو کې د دوی فعالیتونه څومره موثر وو؟
اول سر کې خپل تاسو سلامونه تاسو ته محترم اتمر صاحب او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. یوناما د 2002 کال نه چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړی، په بیلابیلو مواردو کې زما په اند ډېر مؤثره اجراءات هم درلودل. د بشري حقونو په باره، د بشري مرستې په خاطر، د ښځو د حقونو د خاطر، دا چې یو نیم نیوکې د دوی پر کار باندې موږ لرو یا یو تعداد نور دوستان لري هغه پر ځای، مګر په کلي توګه یوناما په افغانستان کې خاصتا په دغه موجوده شرایط کې چې د مطبوعاتي لحاظه د افغانستان څه چې درنه واقع کېږي خلک نه پرې خبرېږي، نو یوناما د دې خاطره هم او د کومکونو د اخستلو د خاطره، د افغانانو دپاره، د بشري حقونو د خاطره مؤثره ګامونه پورته کړی او پورته کوي. دا چې مثلا ګزارشات یو څه وروسته نشر کیږي یا په بعض موردو کې هسې دقت چې موږ ورزنې انتظار لرو هغه دقت نه لري، دا نو بیا نیوکې پر ځای به وي، مګر شتون یې د افغانستان دپاره ډېر مؤثر وو، مؤثر دی. او دا زه فکر کوم ډېر وشسي چې بیا هم دې فعالیت وغځول شي او دغه امکانات ورته برابر شي درنه په افغانستان کې په دغه مشخص موارد کې لا خپل فعالیتونه ترسره کړي.
مننه شفته صاحب. څه فکر کوي تر اوسه پورې یوناما چې په افغانستان کې فعالیتونه کړي دي او خصوصا په د څو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې چې دوی فعالیت کوي، دغه فعالیتونه څومره به طرف وو په افغانستان کې د نړیوال اړخ نه؟ البته تاسو څنګه ارزوي دغه فعالیتونه څومره به طرف وو؟
د افغانستان د مختلفو پرګنو د خاطر زما په ان دوی فعالیتونه به طرف او به طرف دی، خصوصا کله چې د بشري حقوقو مسایل دوی مطرح کړي او د موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې یو نیم شدید او کله په آرامه توګه انتقادات لري. زه فکر کوم دوی حق دی، ځکه چې په معیاري سطح د موجوده سرپرست حاکمیت یو لړ اجراءات په نړیواله کچه د منلو وړ نه وو او نه دی، او یوناما پر دغه موارد باندې کله ناکله یو نیم انتقادات لري. او د یونمان لاري نه ده بشري مرستې افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د دغې موجوده سرپرست حاکمیت لاس ته هم رسیږي. د ښځو د حقونو د خاطر هغوی ډېرې نیوکې درلودلې چې ډېر هم پر ځای دی، ځکه چې دا د ښځو د تعلیم او تحصیل امکانات چې متاسفانه دا بالکل بند شوی، یا د ښځو د کار د خاطره دغه انتقادات چې هغوی کوي زما په اند ډېر په ځای دي، او یو څه توپیر او تفاوت دی موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې لري چې زه فکر کوم دغه باید وزغمل شي او توجه ورته وسي، خصوصا د اقتصادي لحاظه. زموږ خلک ډېر همدا اوس د یو لر مشکلاتو سره مخ دي چې ورته امکانات برابر نه دي، او دغه امکانات د دغې یونمان لارې نه افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د موجوده سرپرست حاکمیت لارې خلکو ته هم رسیږي. دا سمه ده چې بیرته دوی فعالیت وغځول شي یا ادامه عمومي، او دغه انتقادات د افغانستان په ګټه دی، د موجوده سرپرست حاکمیت په ګټه دی. کله ناکله یو نیم انتقادات ډېر دقت نه لري، یا مثلا ډېر په وخت وړاندې کېږي، نه نو هغه موارد دا معنا نه لري چې مثلا ډېر شتون ونه لري. شتون یې ډېر ډېر مثبت دی، او باید چې د دوی کارونه بیا هم وغځول شي، او په افغانستان کې موږ ورته ډېر ضرورت لرو.
مننه اتمر صاحب، تاسو ته درځو کده څنګه چې اشفته صاحب اشاره وکړه د یونما کارونه د خزو د حقونو په برخه کې، د بشري حقونو په برخه کې دا ډیر برجسته کارونه ول، خصوصا په د څو کلونو کې د طالبانو تر حکومت لاندې. خو بیا هم دوی بسنه پر راپورونه کړي و په راتلونکي کال کې، آیا هم دغه راپورونه پورې باید دوی بندوسی، او یا هم د دې لپاره چې پر طالبانو فشار زیات راشي، او په دغه برخه کې چې د خزو انجونو په برخه کې محدودیتونه ډیر دي، خصوصا د جنو په مخ خوانزي باندې خزه د کار اجازه نه لري، په دغه برخه کې د راپورونو تر حد د دوی فعالیتونه بسنه کوي، او یا هم دوی باید کوم بل اقدام وکړي؟
ګوري منګه کدی یونامه ماموریت په افغانستان کې او چې وکلا چې په 2002 کال کې یونامه اداره په کابل کې پرانستل شو، او د دې نور څنګه په ولایاتو کې په کار پیل وکړو، د دوی ډیری هدف د هغه نوي حکومت تقویه کولو، د هغو د نهادونو پیاوړي کولو، مثلا د انتخاباتو په برخه کې د دوی مسؤلیت و د دوی همکاري و د دوی مرستې و د بشر د حقوقو په مورد کې، د ښځو په برخه کې دغه مثلا د اساسي قانون د جوړولو په برخه کې. دا ډیر شان چې موږ وګورو، دا د یونما د ماموریت یوه برخه وه چې دوی په دولت کې نهاد سازي کوو، یعنی هغه حکومت سره دوی د حکومت او د دولت او د نظام په جوړولو کې مرسته کوله. او دا موږ لیدلی شو په انتخاباتو کې، په قانون کې، په لویو جرګو کې، همداسې تر ډیر نورو مسایلو پورې. ښځو ته په دولت کې ونډه ورکول، د ښځو غږ اوریدل، دا هغه مسایلو چې، او بیا دې سره دوی مرستې حکومتونه هم درلودل، مثلا د ملګرو ملتونو کوم مرستې حکومتونه چې راتلل، په دغه کې دوی مرستې حکومت هم کول د دوی په توضیح کې عادلانه. د بل خوا نه د یونما ماموریت دا هم و چې دولت تقویه شي، هغه نهادونه د دولت باید پیاوړي شي، او دا کار دوی وکړ. نو اوس کله چې طالبان واکمن شول، د هغه وخت نه را په دې خوا، دوی چون د طالبانو فکر او ایدیالوژي کاملا د دوی د ماموریت سره متفاوت دی، دوی په هغه برخو کې دومره زور او دومره فشار په حکومت باندې نشي راوستای چې طالبان دې ته قانع کړي چې مثلا د بیان ازادي ته دوی پام کړي، د ښځو حقوق ته دوی پام کړي، د ښځو زده کړو ته دوی پام کړي او همداسې نورو مسایلو باندې. نو اوس وخت کې زه داسې فکر کوم چې د یوناما ماموریت یوازې تر راپورونو پورې محدود دی، یو بل دا چې نړیوال مرستې، هغه بشري او اقتصادي مرستې دوی تنظیموي، یعنی نړیوال سره یو مشترک لاره پیدا کړي چې افغانانو ته هغه افغانانو ته چې هغوی دغه مرستو ته کومکونو ته محتاج دي هغوی ته دغه مرستې ورسول شي. نور زه فکر کوم چې طالبانو اوس وخت کې د دوی حتی ماموریت هم لازم نه دی ګڼلی، ځکه چې څو وارې طالبانو دا خبره کړې چې دوی خپل ماموریت په صحیح توګه نه اجرا کوي او د دوی ادارې ته په افغانستان کې ضرورت نشته. نو دا یو نقطه د تقابل دی د طالبانو د اوسني حکومت او د ملګرو ملتو ترمنځ. په هر صورت که موږ داسې فکر وکړو چې که د یوناما ماموریت وغځول شي، دا به حداقل د هغو محتاج وګړو ولس دپاره یو اندازه غنیمت وي، کوم چې دوی د مرستو په برابرولو او د دوی د توضیح په برخه کې کومک کوي. بله دا چې هغه اقتصادي برخه ته دوی یا انساني فاجعې ته دوی متوجه دي چې دغه غږ دوی پورته کړي نړیوال ته او د نړیوالو نه د مرستو د کومک غوښتنه وکړي. که یوناما هم نه په افغانستان کې، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې دغه ټول افغانستان په سر باندې یو سرپوخ ایښودل کېږي، د دوی به نه غږ انعکاس پیدا کړي، نه غوښتنه به انعکاس پیدا کړي، نه د ښځو حقوق او نه د ماشوم حق او همدغسې نور بشري ناورین به په وطن کې ادامه لري او نړیوال به د دې نه هېڅ خبر او آګاهي ونه لري.
مننه اتمر صاحب. اتمر صاحب، څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه دغه ټکی ته چې طالبان د یوناما فعالیتونو ته دوی وسه پورې هم بغاړه نګدي، یعنی دوی نه دي منلې، څنګه چې یو نیمه اونۍ مخکې مجاهد هم د طالبانو ویاند د حکومت ویاند ویلي وو چې یوناما د افغانستان او دوی پر ضد د نړۍ ته منفي ذهنیت ورکوي. خبره چیرته ده؟ ولې طالبان د یوناما د فعالیتونو دپاره، د منل دپاره البته آماده نه دي، د دوی ویره په څه کې ده؟
خو یو خو طالبان یو ایدیالوژیک ګروپ دی، دوی خپل نظریات خپل عقاید د هر چا نه، د هر افغان نه، د هر مؤسسات و دی کارون دوی پورته گرنی، یعنی دوی په هیچ صورت سره په دی تقریبا څلور کلونو کې چې موږ ګورو هغه خپل د ایدیالوژي نقب نشینی نه دی کړی او هغه د دوی په اصطلاح سره کرښه دی. بل دا چې هر درې میاشتې یوناما یو راپور د افغانستان په مورد کې په ملګرو ملتو کې د امنیت په شورا کې وړاندې کوي او دغه ټول راپورونه د هغه واقعیتونو پر بنسټ باندې دي کوم چې عیني په افغانستان کې وجود لري. نو بیا دغه واقعیتونه کله چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ورځي، د دغه راپور انعکاس په طالبانو باندې ښه نه لګیږي. طالبان داسې فکر کوي چې دغه راپور هم چې جوړیږي باید زموږ په مشوره جوړ شي او دغه مستقل راپور واقعیتونو سره اړخ نه لګیږي، در حال چې واقعیتونه هغه دي چې خپله یوناما په خپلو سترګو هم بشری بحران ګوري، هم اقتصادي بحران ګوري، هم د خلکو ژوند ګوري، هم هغه امکانات برابری کوم چې نړیوال هغه محتاج افغانان سره لري. نو د هغوی راپور زه داسې فکر کوم چې سلیقهیي کیدای نشي، ځکه هغه په واقعیتونو باندې ولاړ دی. د یوناما ماموریت دا نه دی چې د ځان نه دوی راپور جوړ کړي، هغه راپور د اصلي او واقعي اوادس او یو انعکاس یو راپور دی چې هغه په ملګری ملتو کې وړاندې کیږي او دا کار بیا د طالبان نه خوښیږي. طالبان دغه ماموریت اضافي ګڼي او ځکه چې دوی څه چې دوی وایي هغه د دوی دپاره د منلو د باور وړ دی، د هیچا نور خبرې ته دوی ضرورت نه لري.
ډیر زیات مننه اتمر صاحب. شفته صاحب، همدغه د اتمر صاحب د خبرو په تړاو که تاسو راته ووایئ چې څه باید وشي په اوسني وضعیت کې، د افغانستان اوسني وضعیت کې چې اقتصادي بحران سره بشري بحران سره مخامخ دی، د طالبانو حکومت څه باید وکړي چې یونما سره دوی یو پایلې ته ورسیږي، او په فعالیتونو کې د یونما په فعالیتونو کې البته کوم بندیزونه او یا هم کوم ستونزې چې راولاړ شوي په افغانستان کې د دغه مخه ونیول شي، او د افغانستان د خلکو د پاره حداقل د یونما دغه کوم پروګرامونه چې دوی په مخته لري دغه په خطوګه تر سره شي، تاسو څه فکر کوئ چې باید وشي
په دغه مورد کې؟ متاسفانه د سیاسي لنګان دوی مختلفې دیدګاوې موجود دي. یو دا چې یونما د بشري حقوقو د خاطر، د بشري مرستې د خاطر، د شذو د حقوقو د خاطر مکلفیت لري، او دغه بودیجه دوی ته ورکول کیږي په دغه موجوده حالت کې چې د طالبانو سرپرست حاکمیت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دا بشری اړخ لري. مګر طالبانو د سیاسي اړخ نه دغه موضوع ته ګوري، او هغوی د دوی نه دا انتظار لري چې دوی د باید سره کوم چې اتمر صاحب وویل د دې څخه باید پوښتنه وکړي چې موږ سره کوم راپور، دا فصلي راپور باید ملل متحد یا ملګرو ملتونو ته ورکړو. نو دغه توپیر د فکري لحاظ، د ایدیولوژیک لحاظ طالبانو ته پیدا شوی، او دوی نه غواړي چې دغه حقیقت ومني. کله چې وطن د خلکو ترمنځ او د سیاسي حاکمیت ترمنځ دومره زیات وي، نو حتی د خلکو د اولیا غوښتنې هم چې دي متاسفانه د طالبانو د پاملرنې وړ نه وو او نه دي. کنه نو د یونما له لارې نه افغانستان ته یو لر د توجه وړ کومکونه راځي او مرستې ترسره کیږي چې دغه موجوده نظام هم ورته ډېر نه ضرورت لري. مګر متاسفانه د خلکو د مجبوریت ته دوی چندان توجه نه لري، او دغه واټن چې همداوس موجود شوی دا د امکانات د فکری لحاظ، د ایدیولوژیکي لحاظ طالبان ته ورکړی چې پر هر موضوع باندې دوی نیوکه ولري، او داسې فکر وکړي چې باید یوازې د دوی د غوښتنې پر اساس حتی دغه فصلي راپورونه هم باید ترتیب شي. کنه نو لار ورته موجود وو او موجود دی چې د سیاسي تفکر بیله لار ده، او دغه بشري حقوقو مسئله بالکل جداګانه خبره ده چې باید ورسره ومنل شي، او حتی یونما سره دوی همکاري وکړي. یونما داسې نشي کولی چې خپل تشکیلات د موجوده سرپرست حاکمیت لار نه جوړ کړي، ځکه چې دغه موجوده سرپرست حاکمیت د په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو دوی باید یو د بل سره همکاري وکړي چې متاسفانه د سرپرست حاکمیت لار نه دغه همکاري سپمول کیږي، او نو غواړي چې هغوی سره په تفاهم سره دا کار مخته بیایي.
مننه شفته صاحب کور ودان. اتمر صاحب، څنګه چې موږ ګورو د یونما فعالیتونه هغه یوازینی نړیوال فعالیتونه دي چې په افغانستان کې لا هم پاتې دي، او دغه د یو کال نور هم غزي کې، څه فکر کوي د یونما شتون په افغانستان کې د طالبانو لپاره د ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره څومره مهمه ده، او طالبان په دې پوهیږي او کنه؟ که پوهیږي په ولې نو اختلافات کوي؟ ځکه چې فکر کوو دغه یوازینی هغه بنسټ دی، نړیوال بنسټ دی چې مرستې افغانستان سره روان دي، څنګه چې اشفته صاحب هم ورته اشاره وکړله. نو بیا ولې په دغه وخت کې دوی د دوی د فعالیتونو سره دومره په ټکر کې دي، کله چې طالبان په وس پورې هم نړیوال په رسمیت نه پیژني؟
خبره دا ده چې طالبان نړۍ سره مشکل لري، او د نړۍ یوازینی ارتباطي مؤسسه د افغانستان سره د یونما دی. زما فکر داسې دی که طالبانو غوښتی نو دوی کولی شو چې د یونامات د لارې نه دوی هغه ذهنیت چې په نړیواله سطح یا په ملګرو ملتو کې د افغانستان په مورد کې دی دې ته تغییر ورکړي. البته که دغه تغییر دوی وغواړي تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم طالبان اصلا دغه شي ته ضرورت نه ویني. یعنی دوی داسې فکر کوي چې دغه د ټول خبرو حل دوی سره شته دی، لازم نه دی چې دوی نړیوال سره ارتباط ټینګ کړي، د نړیوالو مرستې وغواړي. همدا اوس هم که تاسو وګوري که نړیوال هیڅ مرسته مونږ کې طالبان دغه مرستې نه غواړي. طالبان که څومره چې په دننه په افغانستان کې د خلکو دغه اقتصادي وضع دی، ستاسو په راپورونو کې دغه مخکې ما واورېدل چې کوم دوستان خبرې کولې، نو تاسو هغه پرته راکولی شئ چې د خلکو اقتصادي وضع څومره ویجاړ وران خراب دی. نړیوال د دې نه ویریږي چې دلته انساني فاجعه خو همدا اوس هم روان دی چې دغه حالت نور هم بدتر نشي. لیکن متاسفانه طالبان من هست یو ایدئولوژیک گروپ، هغوی دې خبر پسې نه ګرځي چې دلته د خلکو آواز څنګه اوریدل کیږي، د ښځو وضعیت څنګه دی، اقتصادي فقر په کومه کچه کې دی، دلته باید کوم خدمات ارائه شي، دلته باید قانون اوسي که نه اوسي، د حکومتداري نحوه څه رقمي. یعنی په مجموع کې طالبان ځان ته بیل فکر لري چې د دې فکر د هیڅ هیواد او د هیڅ اسلامي هیواد د فکر سره یو شانتي نه دی. تاسو ولیدل لوی لوی آیتان راغلل د اسلامي هیوادونه، بې نتیجې لاړل. اسلامي کانفرانس کې دا مسایل مطرح شو، بې نتیجې شو. د نورو هیوادونو ډیپلوماتان راغلل، دوی سره وکتل، هغه بې نتیجې شو. د خپله د افغانانو جرګې غونډې د امریکې نه د اروپا نه لاړل افغانستان ته، هغه بې نتیجې شو. خلاصه نتیجه گیری داده په دې څلور کلونو کې چې طالبان تغییر ناپذیر دي. دغه شی دی، دغه اوسنی حالت یو واقعیت دی. دې سره چې نړۍ څنګه گزاره کوي، افغانان څنګه گزاره کوي، د افغانانو د تحمل قدرت څومره نور دی، دا یو بیل سوال دی چې وخت به د دې ځواب ورکړي. حتی موږ دننه د طالبانو په رهبري کې ځینې اختلافات، مخالف نظریات ګورو، او دا د واقعیتونو یو انعکاس دی. دا واقعیتونه دي، موږ یې د ځانه نه وایو. نو که طالبان دغه فرصت نه استفاده وکړي، د یونامانه دوی د دوی د ماموریت نه مرسته وغواړي او نړیوال سره مشترکه ژبه پیدا کړي، نړیوال تعهدات سره دوی کوم چې حکومتونه پخوا حکومتونه اوس افغانان په مجموع کې لري دي، په هغه باندې پایبند پاتې شي، زه داسې فکر کوم چې دوی په ګټه دی. اوس هم فرصت د دوی په لاس کې دی، لیکن فرصت ورو ورو ورځ تر بلې د دوی د لاسه اوزي. هغسې یو وخت کې چې خدا نخواسته افغانستان بیا بلې لانجې ته لاړ شي او هغه به ډېر ګران پریوزي د ولس دپاره، نو زما ویره د هغه نه دی. لیکن که مسؤولانه برخورد وشي، دغه فرصتونه لا هم موجود دي چې دوی هغه نه استفاده وکړي، د نړیوالو د مرستو نه استفاده وکړي، د هغوی د کومکونو نه استفاده وکړي، د هغوی د منابعو نه استفاده وکړي، نړیوالو سره دوی لاره پیدا کړي، نړیوالو سره دوی تبادل افکار وکړي، راشه درشه ولري، اسلامي هیوادونو سره دوی راشه درشه ولري، د دوی نظریات دې ومني، دوی سره د خپل نظریات شریکي. په مجموع کې دا کېدی شي چې د افغانستان د راتلونکي دپاره یو تغییر، یعنی مثبت تغییر رامنځته.
ډیره زیاته مننه کور ودان اتمار صاحب، کور مو ودان چې مخبل نظریات مو را سره شریک کړل. تاسو زموږ غلازادې رادیو نه اوریده 15 دقیقې بحث او په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنون کې هر یو اساق اتمار او همدار زمیر وایس آشفته صاحب هم په خبرونه کې را سره ول نظریاتونه مو یو ور نړۍ مننه، او له قدرمن اوریدونکو هم مننه چې تر وسه را سره په خبرونه کې مال ول. تر بیا چې دا خبرونه تر وړاندې کوم، ملامه ملشه.